دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر اصلور بجې دی په خبرونه کې زه ګل ایاز او شاهین بنری درته هر کله وای په روان غړي کې د خیبر پختونخوا کبادي ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې در خبرونه ځ خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو لومړی تازه خبرونه له شاهین بنری
سلم شهر امیر دی وخت مهم خبرونه چارواکي وایي چې نن د پنجاب په جړانواله کې بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور یو شمیر کلیساګانې سیزلې دي. د پاکستان لړمحلي حکومت د پیټرولو بای لوړې کړې دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت ونه مني چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی نوي شي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې نن د پنجاب په جړانواله کې بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور یو شمیر کلیساګانې سیزلې دي. د سیمې تحصیل پادری عمران بټي خبریالانو ته ویلي چې په عیسا نګری سیمه کې بلوګرو سلور کلیساګانې یا خو سیزلي او یا یې لوټ کړي دي. د نوموړي په وینا قاریدلو خلکو د مذهب د سپکاوي په تور د یو مسیحي کور هم ړنګ کړی دی. په ورته وخت کې پولیسو د پاکستان د مذهب د سپکاوي د قانون د لاندې د دوو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په پاکستان کې د کلیساګانو مشر بشپ آزاد مارشل نن په ټولنیز پلیټ فارم ایکس لیکلی چې په جړانواله کې عیسویان په ناسمه توګه د مذهب په سپکاوي تورن شوي او د عبادت په ځایونو یې بریدونه شوي دي. په سیمه کې د امنیت وزیر ترنګلې دا او د فیصل آباد مرستیال کمشنر د یو لیک له لارې د پنجاب د کورونو چارو وزارت ته په سیمه کې د رینجرز واکونو د ځای په ځای کولو خواست کړی دی. د پاکستان لړمحلي حکومت د پیټرولو بای لوړې کړې دي. د خزانه وزارت پرون د پیټرولو مصنوعاتو د بیو د لوړېدو لایحه خپره کړې ده. د نوو بیو له مخې پیټرول او ولس نیمې روپۍ فی لیټر ګرانې دو سره څه باندې 290 روپو ته رسیدلې. د ډیزلو بیا د لیټر په سر 40 روپۍ لوړه شوې او اوس یو لیټر ډیزل څه د پاسه په 293 روپو خرڅېږي. ځینې پاکستانی رسنو لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې د پیټرولو او د ډیزلو تر ټولو لوړې بیې دي. د پاکستان خزانه وزارت په خبر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې په پاکستان کې هم د پیټرولو مصنوعاتو نرخونه پورته شوي دي. وزارت د تیلو بیې یو ورځ وروسته لغې لوړې کړې چې نورالحق کاکړ د پاکستان د لړمحاله حکومت د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. لزګونو افغانانو پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې په ترڅ کې لنړیوالو غوښتلي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت ونه پیژني. په مظاهره کې ډېرې برخه د میرمنو وا او دوی د نېشنل پریس کلب مخې ته راټول شوي وو. مظاهره چانو د اګست 15 د تورې ورځې په توګه ولمانځله ځکه چې 2 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ړنګ او پر ځای یې طالبان واکمن شوي وو. دوی په نړیوالو غږو کو چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې ته پام وکړي او د طالبانو حکومت دې په رسمیت ونه پیژني. په دغه اړه د مظاهرې یوې منظم کوونکې فرشته رامین مشال ریډیو ته وویل
تقریبا 2 سال پیش
دوه کاله پخوا په 15 اگست افغانستان د طالبانو لاسته پرېوت. د افسوس خبره دا ده چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو تنظیمونه د افغانانو غږ نه اوري. په افغانستان کې ښځې او جنکۍ 2 کاله کېږي چې د تعلیم، روزګار او دفتر ته تلونه محرومه دي. افغانستان د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی دی.
تر دې مهاله د نړۍ یو هیوادم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت سره نه دی منلې. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي چې په یو وسله وال برید کې د ترګرې ضد ادارې سی ټی ډی یو سرتېری وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو ویان ظهیر اپریدی پرون مشال ډو ته وویل چې د انعام الله په نوم دغه سرتېری د ملک دین خیلو په کوهی بازار کې د نامعلوم وسله والو په ډزو جوبل شوی و چې د باړې په ډوګره روغتون کې وروستو سا ورکړه. نوموړي وایي وسله وال تښتېدلی دی. په خیبر ضلع کې له تېرې سمودې راهیسې په پولیسو، ایپسی ځواک او عامو خلکو او قومي مشرانو بریدونه زیات شوي دي چې پر ضد مقامی خلکو احتجاجی مظاهرې هم کړې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نوي شوی. انتونی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملی کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې ذمہوار وګڼي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی پرون له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په امریکا پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لا نور فشار غوښتنه کوي. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مله مشال اړې واوریدل چې شاین بنیری درته وړاندې کړ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې چارواکي وایي نن د پنجاب په جنواله کې بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور یو شمیر کلیساګانی او ځینې ودانۍ سوځولې دي. د جنواله تحصیل پادری عمران بټي خبرونه ته ویل چې په عیسی نگری سیمه کې بلوګرو سلور کلیساګانی یا خو سوځولې او یا لوټ کړې دي. د نوموړ په وینا قهرجن کسانو نندا کار کړی دی. په سیمه کې د مشال اړو خبریال طاهر جمیل نبا تفصیلات اخلو چې هلته څه صورت حال دی او دا وخت کې هلته کم پیښه چې کم رامنځته شوې ده هغه آیا موږ سره د ټلیفون په کرخه کوشش کوو چې هغه سره رابطه وشي په لاهور کې طاهر جمیل سره او اور سرا پدی اڑمانی تازہ حال واخلو. نمشال اڑیو قدر من اوریدن کو مشال اڑیو تاسی غوگی او سنگ تاسی پا خبرون کی هم باوریدن تازہ حال با دا جنوالا ناخلو. جنوالا دا پنجاب صوبی دا فیصل آباد خار دی او حال تا دا رسانیو دا معلوماتو ترمخا او دا مشال اڑیو خبریال ترمخا ځینی کلیساګانی او نورې ودانۍ د عیسایانو هغه ته زیان رسیدلې دي او دا لا غیر سودې چې د ځای خلکو په خبره مذهب ته سپکاوي کړې دي. را سره طاهر جمیل لاهور دی. السلام علیکم طاهر. ستړي مشه.
جی وعلیکم السلام ګلیا
طاهر. د دې پیخې د جنواله چې کوم د پیخه مستر اغلې د بلوګرو د مذهب په سپکاوي یو شمیر کلیساګانو او نورو ودانیو ته زیان رسولی دي. تازه حال د سیمې سره دی اغلته او دا پیښه څنګه د خلک څنګه بلبو شو په دې غمن؟
جی بالکل ګلیاز. دا نن سحر د ډیرا پنجاب مهمه ضلع د فیصل آباد د دې تحصیل د جنواله دلته دا سیما پیښه شو چې ځای کم مسیدون کې دي هغه ته د قران کریم سوځدلې پاڼې موندل شوی وي. هغه ځی خلکو دا دا وی یا ځی خلک هغه دا داوا لري چې دا کم به حرمتی دا د ځای عیسایانو درې کسانو کړي دا چې دا پلار او ځامن دي. د پیښه نروس ترجمه هغه ځی خلک ډیر زیات غوسه او پکار شول او جماعتونو ته لاړوال ته اعلانونه وکړل او شاوخوا سمنه کسانو هغه را خبر کړل. هغه نه بعد دلته سلګونه کسان دلته راټول شول او دلته سینما چوک سړکونه او خواو شاکه می ایس ایم ای دی هغه ټریفک لپاره بند ک او مقامی کم اسسټنٹ کمشنر دی ای سی هغه هم عیسائی دی نو دوی هغه دفتر ته هم نه نوتل او ال دم سیان وران کړل. دا هغه کم دفتر دی هغه وران جاړ کو حکم سرکاری کم ودانی دا چې هغه کم کور دی هغه ته هم اور ورته ک روستا شاو خاص ایمو کم خلکو هغه راټول شو او کسان زرګونو ته دا شمیر د خلکو ورسید نو دوی چې کله ډیر شول نو هغه ځای کم عیسایانو کم کالونی دا آبادی دا الته دوی نن ټول الته برید وک او الته کمی کلیساګانی دی او عیسایانو کورونه دی هغه ته اور کې خوسته او مقامی کم عیسایانو نو هغه د دې برید نمخ کې کورونه وتلی او هغه ځینې هغه ځینې استتلی او ځکه خبر شوی چې مسلمانان نټولیږي موږ منو برید کوي او
خبر هم شریک کړي مقامی انتظامی خواست کړي دي چې په سیمه کې د رینجر ځواک تعینات کړل شي. دا څنګه تاسو ویلي چې موږ په ځینی ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې وکتلې چې ځینی قهرجن مظاهرچیان چې دي ودانیو ته زیان رسي. خو اوس په بشپړه توګه لکه په مجموعي توګه باندې د ښار وضعیت څنګه دی او رینجر ځواک هلته تعینات شوی دی او کنه؟
جی بالکل. دا کله چې دا التم زرچیان راټول شول نا صرف جڑاوالا بلکہ خواہشا سیمون ہم ڈیر زیاد خلق التا راٹول چھو نو حالات کم پولیس دی التا مقامی چونکہ وڑو کے دا التا تحصیل لے نو دمنا شمیر اڑے رضی اتا نشتا دالتا پولیس ہو نو آگوی کنٹرول نا دا حالات بار شیو آگی نا بار خواہشا کمی سیمی دی آگا دینا پولیس رو اختل فیصل آباد نا پولیس رو اختل خو حالات بے ہم دوزی پا کنٹرول کی نرات لل نو آگی نا باز دا داخلے چارو کم وزار محکمہ دا آگوی دو کمپنی نا دا رینجرز ہو لیگلی دی جڑاوالے تھا التا رینجرز وس کنٹرول التا سنبھال کڑے رینجرز نہ بعد التا آلات چکم دی اغا نسبتاً لگ دا کنٹرول تا راغلی دی خو سملتا خوف کم اغا فضا دا الگ سات مخ کیالتا رینجرز لانو رسی دلی نو اغا وقت پولیس او کم زرچیان دی دوی تمنزا التا جڑپونم شو او پولیس او بددی اوائی دازم کڑے وی دوی دغه پر منتشر کول
سو بای حکومت خو پدی من سن دی راغلی کنا د نگران حکومت لخوانه پدی اړه مانی
دا دا اوس پورې څه کندی راغلی چې یو خو شکر دی اوس پورې څه جانی نقصان نه دی شوی او کوم پورې چې ډېر زیات حالات کنټرول نه بار شوی ني نو داسې حالات کې موږ دا ګورو چې حکومت دې منه څه بیان نه ورکړي ځکه چې سینسیټیو مسله ده نازکه مسله ده دې منه دوی ډېر زیات هائی لایټ کوي نه دلته مقامی میډیا کې هم دې باره کې اس خبر نشته ټوټل بلیک آؤٹ دی او حکومت هم دې اړه اوس پورې اس بیان نه دی جاری کړی حالی ځلې روانې دي پولیس هم اوس رینجرز هم دي خو په سرکاري توګه اس بیان اوس پورې نه دی جاری شوی
ډېر زیات مننه او د خپل ځان ډېر زیات خاص ساتای لاہور دا مشال اڑی خبریال طاہر جمیلو چپ دا پنجاب جانوالا کی دا بلوگرو لخوا دا زینی کلیساگانو دا سوزولو او ودانیو تا دا زیان رسولو پاڑی را سر تفصیلات شرکو چی دا جانوالا تحصیل یو پادری عمران بٹی خبران تبیری چپ ایسا نگرے کی بلوگرو سلور کلیساگانی یا خو سوزولی او یا لوٹ کری دی او د نوموړي په وینا قهردل قهرجن خلکو د مذهب د سپکاوي په تور یو مسیحي کور هم ډنکړي په دې اړه ستاسو تفصيلات راځي تاسو به شریکول مشال رادیو سره اوسئ
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي
مشال لوی تاسی غواګه د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران حکومتونو ته حکم کړی چې په سرکاري ادارو کې دي نوې کسان نه برتي کوي کمیشن پرون په بیان خبر کړی چې په کې د بلوچستان او سند نگران حکومتونو دي د کمیشن له اجازه پرته د افسرانو تبادله نه کوي د پاکستان کې قومي اسمبلی د سند او بلوچستان اسمبلی د خپل آئینی مودې پوره کول وروسته امات شپ دی اوس به د آئین لمخې انتخاباتي کمیشن په درې میاشتو کې ټول ټاکنی کوي په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترغزی په دې رپورت کې و
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ملکی ادارو کې برتشي سیاسي تنانو د ملازمت ختمولو امر کړی کمیشن ویلي نگران حکومتونه دي په خپل آئینی حدونو کې دننه اوسي او په راتلونکو انتخاباتو کې د خندانو اچولو کوشش هم نه کوي د اگست په 15مه د کمیشن لخوا نگران وفاقي سن او د بلوچستان حکومتونو ته په جاری شوی د قاعدو یا نظم په مراسله او یا اعلامیه کې دوی دا هم لیکلي دي نگران وزیر اعظم د صوبو وزیر اعلیګان وزیران او نور غړي دي په درې ورځو کې د خپل مال دولت رپورت د دوی سره شریک کړي کمیشن د تیر حکومت وزیر اعظم صوبای وزیر اعلیګان او نور کابینو لکه وزیران مشیران او د اسمبلی غړو ته هم امر کړي سرکاري کورونه باید خالی کړي او سرکاري ګاډي دي حکومت ته وسپاري دا کوم اول وار نه دي چې ګین انتخاباتي کمیشن داسې امر جاری کړي پاکستان کې تر دې وړاندې عامې بلدیاتي او یا ځینې ټاکنې شوی کمیشن د کاندیدانو لپاره هم داسې قاعده جوړ کړي او جاری کړي دي په تیر وختونو کې داسې مراسلو خلاف ورزي هم شوي نو آیا موجوده وخت کې به کمیشن خپل جاری شوی قاعده عملي کړي ما شاهد ریډیو دغه پوښتنه د پیښور خبريال محمود جان بابر نه وکړه
چې الیکشن کمیشن په خپل هم دی آزاد اداري جوړېدو طرف ته روانه ځکه چې هم په دې تیر دوه حکومتونو کې وکړه چې د ناست حکومت سره بلانجره او الیکشن کمیشن و پودریدو هغه ویل چې نه بس مونږ نه منو دا چې قانون دا وي او تاسو چې سوی نو حکومت چې سوی نو ټیک نه دي نو هغه به چې بیا ودرېده نو همیشه مونږ کتلې دي چې د الیکشن کمیشن خبره منلې شوې ده او الیکشن کمیشن هم په خپل دې وخت کې خود مختاره او آزادې طرف ته روان هم دی او تلیم دی
کمیشن دا هم ویل دي د افسرانو په بدلونونو یا په ځینو ادارو کې د مقررولو نه وړاندې به د حکومت د کمیشن اجازه تخلي بل دا چې په وفاقي صوبایي او مقامی حکومتونو کې به هر رقم برتیا باندې بندیز وي د کمیشن په اعلامیه کې دا هم راغلی دی وفاقي او صوبایي حکومتونه هیڅ قسم له ترقیاتي منصوبې نشي شروع کولای. وفاقي او صوبایي نگران حکومتونه د قانون د مخې د روزمره چارې سمبالي کې هر څوک تیر وختونه کې د سیاسي ډلو لپاره هم ځینې قاعده جاری شوه، خو په ځینو وختونو کې د سیاسي ډلو لخوا خلاف ورزي هم شوه. د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډي ته وویل تیر وختونو کې کمیشن ویلي چې د انتخاباتو کاندیدان به په انتخابي مهم کې غنی څومره خرڅ کولای شي، خو کاندیدان بیا د هغې نه زیاتې روپۍ په انتخاباتو خرڅوي، او دا ځکه هم چې د آډټ او یا د حساب کتاب نظام کمزورې دی. ګوره، معامله یوازې د انتخاباتي کمیشن نه بلکې د عوامو هم ده، د رای ورکوونکو ده. رای ورکوونکو ته دا احساس پکار دی چې کوم کاندید او یا ډله ګنې زیاتې پیسې لګوي، د هغوی ارادې څه دي. نو دا به د هغه ځای مسترده کیږي. انتخاباتي کمیشن خو صرف فائدې اعلانولی شي، جمهوریت کې د عوامو کردار مهم وي او دلته د عوامو کردار شروع کیږي. دا کمیشن په مراسله کې دا هم راغلی دي کومې نړیوالې معاهدي یا نور کارونه چې د تیر حکومت په دوران روان شوي او لا هم روان دي، نگران حکومتونه په هغه دوه اړخیزه معاهدو عمل درآمد کولی شي. کمیشن نگران حکومتونو ته هدایت هم ورکړی دي چې د ټاکنو لپاره د ښه ماحول برابره کړي او د شفافه او په وخت د ټاکنو لپاره د کمیشن سره قانوني مرستې هم وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو تاسو غوږی دا خبر پښتونخوا ټانګ ضلع مقامی عدالت د پښتون اژغورن غورزنګ افعال زوی پښتین پولیسو ته حواله کړی دی. د غورزنګ یو غړی فدا محمد مشال ریډیو ویل چې زهیب پښتین د اگست په 14مه د توري ورس په توګل مانځل په تور نیول شبه بو. خدا پښتون اژغورنې فعال وای چې ټانک پولیس د اگست په 14مه مسخوتن محل خپل کور نه گرفتار کړي وو، بیا استخباراتي ادارو ته حواله کړل. فدا محمد هم دا ویل چې زهیب پښتین د ټانک خار تانی سره د تبو ته رسول شپه وو او هلته پری له ملک سره د غداري د فهم درد شوی ده. نور تفصیل لسیمینه د مشال اړوند خبريال مشتاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي فدا محمد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانک سیشن عدالت جج نن د اگست په 14مه د دوی گرفتار کړی شوی مرګری زوی پښتین د یوه ورځ د پورا ټانک پولیس ته حواله کړی دی. په دغه برعکس فدا محمد ویایي
دا
ټانک شار تونه اف آی آر په مطابق د پښتون ژغورنې غورزنګ غړای زوې پښتین د ټانک پولیس د پاکستان ازادي ورځ تورا ورځ لمنځلو او فیسبوک باندې پاکستانی پوز او ریاستی ادارو په خلاف خبرې کولې په الزام کې د اگست په 14مه گرفتار کړای دی. مشال ریډیو چې د ټانک پولیسو مشر وقار احمد سره د زوې پښتین گرفتاری او د تشدد په باره کې تماس ونیولی، خو هغوی په دا باندې خبرې کول خوښ نه کړل. او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي فدا محمد د ټانک پولیسو له طرفه په زوې پښتین باندې درج شوي او اف آی آرونه کښې د غداري اداري الزامونه رد کړی دي او وی ویل چې پښتون ژغورنه غورزنګ د پښتنو حقوق د پورا د پاکستان آئین او قانون لوندې د ژوند غوښتنه کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال اوریدل تاسو غواګی. د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې اوسیدونکو اغوانانو د اگست 15مه د توري ورس په هیڅ ولمانځله. دوی په افغانستان کې طالبانو د اقتدار لاسته راوړلو دوی میکلیزي پر مهال د غندل لپاره راټول شوي وو. د مظاهره کې د نارینه او ماشومان ترڅنګ په زیات شمیر کې میرمنې هم شاملې وې. دوی په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې ته دې پام وکړي او د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو نه دې ډډې وکړي. نور تحصیل د رشید خټک په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
دا غږونه د خغه احتجاج کوونکو چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې راغون شوې دي او تور ورځ لمانځي. احتجاج کوونکو وایي چې دوه کاله پخوا په 15 اگست په افغانستان کې طالبانو واک په زور ترلاسه کړو او له بشري حقوقو سرغړونه پیل کړه. د احتجاج وی منظم کوونکو فرشته رمین مشال لري ته د دې ورځې په مناسبت او د دوی د احتجاج په اړه ویل.
تقریبا 2 سال پیش در چنین روز 15 اگست افغانستان به گروه طالبان سپرد.
دو کال پخوا په 15 اگست افغانستان د طالبانو لاسته پریوت. د افسوس خبره ده چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو تنظیمونه د افغانانو غږ نه اوري. په افغانستان کې خزه او جنکۍ دوه کاله کېږي چې د تعلیم، روزګار او دفتر ته تلونه محروم دي. افغانستان د خلکو لپاره په خاص توګه د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی دی.
افغانستان به یک زندان مبدل شي.
په احتجاج کوونکو کې خزه، ماشومان او سړي ټول شامل وو. خو ډېر شمیر پکې د ښځو وو. دوی بنرونه او د خپلو وژل شویو او یا له درکه شویو خپلوانو تصویرونه هم نیولي وو. یوې بل احتجاج کوونکي بانو اختری مشال لډو ته د پښتنو په جواب کې وویل،
مونږ
نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د مرستې ادارې او نورو د بشري حقوقو سازمانونو ته وایو چې د افغانانو غږ چوپ کولو هڅه مه کوئ. مونږ د خپل حق لپاره راوتو یو. مونږ د خپل حق لپاره احتجاج کوو. د تورې ورځ مانځونکو او ورځ جوړونکو په نړیوالو غږ وکړو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو نه ډډه وکړي. پښتون کمپرس سیاستدان او د بشري حقوقو مدافع افراسیاب خټک د ورځې په مناسبت په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر پاڼه لیکلی دي، غربي قوتونه د 16 ورځې د طالبانو سره بوخت دي. د دوه تړون تر ټولو بد تړون دی ځکه چې په دې کې د طالبانو ټول شرطونه منل شوي دي. نتیجه یې دا چې د افغانستان نه د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره یو زندان جوړ شوی دی او اوس یو ځل بیا ترګرۍ زاله ده. د دمونه ورته چې په 15 اگست کال 2020 کې طالبانو واک ته رسیدونه وروسته ډېر افغانان نور هیوادونو ته کډه شوي دي. یو شمېر افغان کورنۍ په اسلام آباد کې هم اوسیږي او له سختو شرایطو شکایت کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال لري تاسو غواګي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت مخې ته راتلونکو پس په گاونډي پاکستان کې هم امنیتي وضعیت په تیرو دوه کلونو کې مخ په خرابېدو دی. تیر کال حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو هڅه هم وکړه خو څه نتیجه ورنکړه. شنن کې وای پاکستان د ترهګرۍ خلاف سرګنده پالیسي نه لري او نه هم کوټلي اقدامات کوي، نو ځکه امنیتي حالات د خکېدو پر ځای د خرابېدو لورې ته روان دي. خوځینی مهمو پاکستانی امنیتی چارواکو په دې رستو کې ویلي چې د داعش تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایانی پیل کړی دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې تفصیلي رپورت کې ورو.
د وسلوالو سره تیر کال د مذاکراتو د ناکامه هڅو رستو د پولیسو شمیرې ښایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي. د پیښور د پولیسو لخوا د اگست په 15مه نیټه په خپور شوي بیان کې راغلی دي چې پولیسو د اگست په 15مه د شپې پر مهال د متنو په علاقه کې په پولیس چیک پوسټونو درې تازه وسلوال بریدونه په شا تمبولي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت روان کال د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی او په مجموعي توګه د تیر کال په نسبت د 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې تیزی په نظر راځي. په دې وروستیو کې په باډا او خیبر او پېښور کې هم په پولیسو وسلوال بریدونه ترسره شوي وو او بیا د خیبر د ولس لخوا د امن لپاره یو لاریون هم ترسره شوی وو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په قبایلي مشرانو او ځوانانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي په افغانستان کې 2 کاله وړاندې د طالبانو د واک سنبالولو او بیا تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو د ناکامه کېدلو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
چې دلته څو طالبان چې د جیلونو نه خلاص کړي شو او څو په هغه ټایم کې چې کله د مذاکرات شروع او وی چې د پاکستان ته راغلل نو تر اوسه پورې بیا داسې ریکارډ هم نشته دی یا نه داسې غټې اپریشن شوي دي داسې غنلی شوي چې یاره دغه خلک چې کوم د جیلونو نه خلاص کړی شوي دي کوم چې د هغه ځینه مخکې دغه ټایم کې راغلي دلته د هغوی سره وروستو بیا څه وشو. یاره درېیمه وجه بیا دا هم ده چې په افغانستان کې چونکې د کوم نظام دپاره د افغان طالبانو خپلې سرګرمیانې د 13 کالو راسې جاري ساتلې وې او هلته هغوی کامیاب شو. همدغه سوچ همدغه نظریه همدغه فکر چې دی دا د پاکستان د طالبانو هم دی او وو مخکې لهذا موږ هم د کامیابۍ طرف ته خپل مزل چې دی هغه تیز کړو په دغه حواله باندې هغوی خپلې کاروایانې زیاتې کړي دي.
روان کال د جنوري په 13 نیټه په پولیس لاین پېښور کې په جمعات کې په ځانمرګي 14 کې 4 کسان وژل شوي وو او بیا د جولای په 13 نیټه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په سیاسي ونډه کې د دولتي اسلامي د خراسان څنګه لخوا په ځانمرګي بریټ کې تر 60 کسان وژل شوي وو. روان کال د 2 تر ټولو خونړي وسلوال بریډونه په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي متعدد یاتو د مرکز لخوا د 2023 د لومړیو شپږو میاشتو د راپور تر مخه په پاکستان کې په مجموعي توګه روان کال د وسوالو په بریدونو کې 90% تیزی راغلی ده او په دغه شپږو میاشتو کې په 201 بریدونو کې 309 کسان وژل شوي وو چې پکې 104 بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي وو چې پکې 268 کسان وژل شوي دي او د دې شمیرو په اساس خیبر پښتونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوی ده. خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترګرۍ ضد ادارې او نورو امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال تنظیمونو په ضد کاروایانې روانې دي او پولیسو د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګې د ځینو وسلوالو د نیولو دعوه هم کړې ده. په دغه اړه د اګست په 9 نیټه په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد پولیسو څنګې سي ټي ډي مشر سهیل خالد یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي وو پولیس او سی ٹی ڈی پلان هم دا دی چې د داعش په ضد یې پوره عملیات روان کړي دي او د دوی ډیر خلک نیول شوي دي. د ټي ټي پی باجوړ ټول تنظیم په داعش کې شامل شوی او په ځینو ځایونو کې دوی شریکه همکاري کوي او تحریک طالبان پاکستان او داعش په شریکه د باجوړ 14 کړي
وو. داعش نے مل کر یہ جو ہے باجوڑ والا واقعہ کیا ہے.
په پېښور کې خبریال حسینن کې شمیم شاهد وایي پاکستان د ترګرۍ ضد یو کوټلی او واضحه پالیسی نه لري نو ځکه تر دې دمه یې په ترګرۍ قابو نه ده موندلی.
زه خو دوام چې دا ځکه زیاتیږي چې یو خو پاکستان د ریاست د ترګرۍ په ختمولو لپاره څه کوټلی څه متفقه پالیسی نشته. دا یو غټه وجه ده. دویمه غټه وجه دا ده چې دوی د پاکستان دا وی چې یار موږ به د افغانستان کی چې کوم حکومت راغی دا به موږ سره کومک کوي یا دا غینې د دې توقعات نو هغه اوس حالت هغه شن نه دي. هغه لږ ځان له خود مختار شوی دي.
خو تیره اونۍ په بالاحصار پېښور کې د اګست په 8 نیټه د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو سره د مذاکراتو نه کولو نوې پالیسی اعلان کړې ده او هغه ویلي وو چې د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمېدلو نه علاوه بل کومه لاره نشته او د زیاتو وسلوال فعالیتونو د لارې وسلوال غواړي چې بیا د مذاکراتو لپاره پر ریاست او حکومت فشار واچوي. خو د هیڅ یو وسلوال تنظیم سره به مذاکرات نه کیږي او د ولس د حفاظت لپاره به امنیتي ځواکونه خپله مبارزه جاری ساتي.
مشال رادیو لتا سره ده.
په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال لري. تاسو غوږی د روانې غړې نمای برخې ته راورسې. تاسو یو درې خبرونه مهمه برخه ویم. چارواکي وایي چې نن د پنجاب په جنواله کې بلبګرو د مذهب د سپکاوي په تور جوش میر کلیساګانی سیزلې دي. د جنواله تحصیل پادری عمران بټي خبرونه ته ویل چې په ایسانګرې سیمه کې بلبګرو سلور کلیساګانی یا خصوصو زولي او یا لوټ کړي دي. د نوموړ په وینا قهرجن خلکو د مذهب د سپکاوي په تور د یوې مسیحي کور هم اړنګ کړي دي. په ورته وخت کې پولیسو د پاکستان د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې د دوه کسانو پر ضد مقدمه هم درج کړې دي. په سیمه کې نیم فوجي ځواک رینجرز ځواک هم د تعینات کولو خبرې را روانې دي. د پاکستان د ګران حکومت د پېټرولو بیې لوړې کړې دي. د پاکستان د خزانه وزارت پرون د اګست په 15مه د پېټرول مصنوعاتو د بیو د لوړولو اعلان وکړ. د نو بیو لمخې پېټرول ولس نیم روپۍ فی لیټر ګرانېدو سره سباندې 290 روپو ته رسیدلې. د ډیزل بیا د لیټر په سر 40 روپۍ لوړه شوې او اوس یو لیټر ډیزل څه د پاسه 293 روپو ته رسیدلې ده. ځینې پاکستانی رسنیو لیکل چې دا د پاکستان په تاریخ کې د پېټرولو او د ډیزلو تر ټولو لوړې بیې دي. او لزګونو افغانانو پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې په ترڅ کې لړنړیوالو وغوښتل چې د طالبان حکومت ته په رسمیت ونه پیژني. په مظاهره کې ډېرې برخه چې د میرمن و او دوی د نېشنل پریس کلب مخې ته راغون شوې ول. مظاهره کوونکو د اګست 15مه د تورې ورځ په توګه ول مانځله ځکه چې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان په خواني جمهوري حکومت اړنګ او پر ځای طالبان واکمن شول. تر دې محل د نړۍ یو هیواد هم افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت سره نه دی پیژندلی. اوس لږمنې سره سم درته ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث د خبرو. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د پاکستان د راتلونکي انتخاباتو د شفافیت موضوع څېړل ده. د خبرونه تاسو لپاره هر اونیز موږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسید د مشال ترانه لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. د پاکستان قومي اسمبلی خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کړه. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ حکومت پای ته ورسېد او د نوو انتخاباتو لپاره انوارالحق کاکړ نگران وزیر اعظم ټاکل شوی چې د اگست پر 14مه د خپل چوکۍ څوګند واخیستې. د عوام نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي علاوه زیاتره ګوندونو د انوارالحق کاکړ د نگران وزیر اعظم جوړېدو هرکلی کړی. نوموړی د دې لمخه د بلوچستان عوامي پارټي یو مخکښ او د سېنات غړی وو چې اوسې د دواړو څخه استعفا ورکړې ده. د انتخاباتو لپاره نگران وزیر اعظم داسې کس ورکړ شي چې هغه غیر جانبداروي او شفاف ټاکنې وکړای شي. خو انوارالحق کاکړ نه یوازې د یو سیاسي ګوند فعال غړی وو بلکې پاړه دا ویل کېږي چې د پاکستان فوج ته ډېر نږدې دي. نو په داسې حالاتو کې به آیا هغه شفافه انتخابات وکړای شي؟ دا نور پښتنې د مشال ترانه لاندې کې په سمات کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید او د ډان ټلویزیون خبريال عبد الله مومن سره بحث کوو. تاسو دواړو قدرمنو ملبنو تار کړی وای. مننه هارون رشید صاحب. اول سوال لته سو هغه دا چې آیا چې په کوم انداز باندې انوارالحق کاکړ د سیاسي پارټي غړی وو بلکې مخکښ وو او بیا د سینټ غړی وو او په سینټ کې به د غم کول تکرون هم کول او سره یو خاص سټانس دی د پاکستان په سیاسي معاملاتو باندې د خپل موقف دی. نو په داسې حالاتو کې آیا لږه زیاده تمه کېدای شي چې به شفاف انتخابات وکړای شي؟
کاکړ صاحب زما په خیال انوارالحق کاکړ د لپاره ډیر زیات مشکلات دي په دې راتلونکو سو میاشتو کې. او ټولو نه زیات مهم خبر هم دغه ده چې آیا په پاکستان کې چې کم ټاکنې دي هغه په خپل وخت کې مطلب 90 ورځو کې ممکن دي کنه دي. چې کم وزیر اعظم شهباز شریف آخري ورځو کې خبرو کا هغه نه خو نخکاری چې دا ممکن ښکاری. هغه وی چې په کار دي چې کم مردم شماری شوه دا نوې ټاکنې دا هغه د حساب سره وشي. نو هغه د لپاره کم از کم چې الیکشن کمیشن ته وخت پکاري نو هغه سلور میاشتې بلېږي. نو یو خو دوی د لپاره مشکل دا دی چې ټاکنې نخکاری او هر جماعت او سیاستدان پاکستان کې دا اوس تقریبا منی لګیا دی چې نیکسٹ ایئر فروری نه مخکې ټاکنې په پاکستان کې امکان نه لري. نو یو خو دې لپاره سه آئینی وجوهات یا سه جواز چې پیدا کوي. او بل ټولو نه غټ سوال هم دغه دی چې دوی بارا کې کم خبرې کیږي چې د اسټابلیشمنت سره ډېر نږدې دی، نو دا هغه د وجه د آزاد او شفاف انتخاباتو سونه امکان لري. بدقسمت دا ده چې دوی یو داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه او سیاستدانان چې دي هغه په بیک فوټ باندې دي، او اسټابلیشمنت چې دا هغه حالانکه هغوی اعلان کړی و پر اوس کالم کړی و چې موږ به سیاست کې مداخلت نه کوو، خو دې فیصلو نه او دا چې کوم عہدې او ټاکنې کیږي لګیا دي دې نه دا پته لګي چې هغوی اوس هم په ډرایونګ سیټ کې دي. نو دې کې بیا داسې ګوندونه چې څنګه تحریک انصاف دې د عمران خان هغه وجود به څنګه وي، هغه آیا په انتخاباتو کې به آزادانه توګه برخه اخیستی شي که نه، نو دا ټول سوالونه دي چې د راتلونکو ورځو کې د نوې وزیر اعظم د فیصلو نه به پته ولګي چې دا سونه
خو اسی د دې چې کوم شخصیت ته تاسو هم یادونه وکا په سوال کې ماده ویلې چې ډېر رالنډ کو هغه دا چې لکه د دې پاکستان فوج ته نږدې دی او د دې ترڅنګ د بلوچستان عوامي پارټي یو ډیر مخکښ دی او په هغه کې د ځینې تکرارونه تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې چړي، لکه دای چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو چې کم تعداد دی هغه ډیر کم شایي، یعنی یو قسم پر د باندې د الزام دی چې هغه دی منی نه لسره، خو بهرحال دی منی خو دی وی تعداد دومره زیات نه دی. د دې ترڅنګ د بلوچستان په حواله د خپل موقف دی، یو بیا داسې چې تحریک انصاف د نهم مئی چې کوم واقعات شوي دي پر هغه باندې د باقاعده په پریس کانفرنس کې پر عمران خان ډېر سخت الزامونه لګولي دي. نو په داسې حالاتو کې چې د دغه سی یو ایمیج دی نو د څومره د قابل اعتبار یا غیر جانبدار انتخابات کولای شي؟
کاکر صاحب انوار الحق زړی مزدې نه پیژنم او خ مرګره هم زمون پاتې شوی دی، یو خ پړه لیکه سړی دی، په سیاست باندې ډېر خ پويږي، د سیاست چې کوم اتار چڑھاو دی په پاکستان کې هغه سره هم ډېر واقف دی او ډېر ارسی نه په دې سیاست کې پوخ دی، نو سیاسی توګه باندې خو ډېر اویر سړی دی. اوس پاکستان کې مشکل دا دی چې دا وار آف امپریشنز از ویری امپورټنټ، چې تاسو باره کې چې کوم تاثر دی هغه سر نه تر آخر پورې آیا هغه درست وی که نه وي. په پاکستان کې مصیبت دا دی چې د ثبوتو په بنیاد باندې ډېر کم خبرې کیږي، او بیا سیاست کې بالکل د ثبوت هیڅ روایت نشته. نړۍ د وجه بیا دوی باندې چې کم تورونه لګي یا دوی باندې چې کم الیګیشنز لګي، او دا ښکاری د اسټابلیشمنت سو کسان دی په پاکستان کې چې ډېر مودې نه داسې ناراض او اسټابلیشمنت نه کاکو بارا کې دا مخکې هغه چې کله سینټ انتخابات کې دی نو امکان دا چې دوی به د سینټ چیرمین شي، خو هغه هم سنجرانی صاحب مخکې شو اسټابلیشمنت او دوی پاتې رال. دغه سه سرفراز بوکټی دا هغه هم ډېر مودې نه داسې ناراض اسټابلیشمنت نه ګرځي، نو امکان دا دی چې هغه به هم په دوی به کابینه کې خامخا شامل به وي. نو دا تورونه ردول خو تور لګیدل خو آسان کار دی، خو چې ردول ډېر ګران کار دی. نو دا د بخای چې دوی سونه په دې باندې هغه دي چې د اسټابلیشمنت اثر به په دې ټاکنو باندې بنه وي، دا به بالکل شفاف او د الیکشن کمیشن چې کوم مینډیټ دی هغه مطابق کیږي.
هارون رشید صاحب، عبدالله مومن صاحب لائن پریسو، نو بیا هم تاسو سره به جاری ساتو چې تاسو هغه راځي. خو دې کې سوال بلم دا دی چې لکه څنګه چې یو عمل وي د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره، پاغه کې وزیر اعظم د اپوزیشن له مشر سره خبرې کوي او دوی دواړو شابه شریف او راجا ریاض خبرې څور وځي وکي، او بل اخره یو نوم د انور الله کاکړ په راوخته او بیا هغه د دې وزیر اعظم سو. خو په دې دوران کې داسې فکر کېږي چې مسلم لیگ نون یا شابه شریف چې د نوم د هغه نو او نه د راجا ریاضو عمومي لکه اساس خبره د ثبوت خو هیڅ اثر نشته، خو دغه یو خبره کیږي. ساس په خیال باندې چې حالات هم دغه چې دی دواړه یوازې یعنی د فوج لخوا ځخه یو نوم ورکړل شوی و، دوی بس مجبور و چې هغه به منلی کنه، دا هسې ګنګوسې دي. هارون رشید صاحب
جی، یرا امکان هم دا دا ټول په پاکستان ټلی ویژن باندې چې کم پروګرام نه کیږي هغه کې هم دا خبره کیږي چې دا نه د زرداری صاحب نامزد امیدوار او نه شهباز شریف طرف نه و، نه دوی راجا ریاض طرف نه و، راغلی د راجا ریاض تھرو ضرور دی، خوشاته بل قوتونه و چې هغوی د دوی نوم ورکړی او دا چې څنګه ما مخکې خبره وکړه چې دی وخت کې سیاسي قوتونه چې دي هغه انتهایی کمزور دي په پاکستان کې، نو چې هر شی د اسټابلیشمنت طرف نه مخې ته راځي دوی یې مني. که تاسو د آخري حکومت ورځې وګورئ د شهباز شریف هم، نو داسې ډېر قوانین او بلونه وو چې د پارلمان نه پر ډېره تعدی باندې او بغیر څه بحث او بغیر څه تجزیه هغه پاس کړ چې هغه کې ډېر داسې ډریکونین لازو دا سیکرټ ایکټ کې چې بغیر د وارنٹ د چا گرفتارې، مطلب هغه په دنیا کې چرته داسې روایت نو، خو دغه سه دوی کوشش وکړي دا بل هم پاس شي، خو هغه لږ مزاحمت شو نو لګي مینیوټلی هغه یوټ کو نو راغله خو ماوی طرف نه دی، او چې څنګه ماوی ډرایوینګ سیټ کې ماوی دی وی وانټ دا الیکشن سرته سرته ورسې، خو دې وخت کې ما ته نه ښکاري چې زر الیکشن هم ممکن دی، ولې جیل کې دی نو اوس هم مقبولیت ډیر زیات دی، نو دوی لپاره ډور ټولو نه غټه اسټابلیشمنت لپاره مسله دا ده چې دا څنګه به الیکشن کې کاونټ کوي.
مننه هارون رشید صاحب، تاسو ته راځو. عبد الله مومن صاحب لاین پر سوی خو بیا د راغی. عبد الله مومن صاحب، هارون رشید صاحب تقریبا دا خبره اوس وڅی انوار الحق کاکړ چې دی هغه ممکنه ده، زیات خیر چا سره ثبوت نشته چې هغه د فوج له خوا ځخه نوم ورکړل شوی، نو ځکه دی نگران وزیر اعظم سو، نو ستاسو په خیال باندې اول خو هم دغه سیدا کنه د حسی وفاګانی یا ګنګوسې دی خوري شوی دی، او بل دا چې څومره کولای شي چې دی د شفاف انتخابات وکړای شي، ځکه دی پارټي غړی هم دی، سینیټر هم دی، او د پاکستان په سیاسي معاملاتو باندې د نقطه نظر معلوم هم دی.
ڈاکٹر صاحب گر ڈیرا واضح تھا او اگر خبر دادا کہ کم بتا دی وقت کے دن مخ نے شہباز شریف سے کہ حکومت او وی دا انٹرسٹ کرو کہ او وی او کار دے بارے بات سی او دای سیندی سی دا ایکسٹینڈ کرے سی او چون کہ دن نہ ہم دے اتحادن طرف نہ یو ناراضی او پدی بانی او دی طرح طرح دا خبر ڈیرا واضح تھا کہ چلشمنٹ سے دے اغم پدی بانی خوشحال نہ ہوں چی دای سیندی دے بات سی پاکستان سم لیگ نواز پیپلز پارٹی سینئر قیادت جمنگو سروزانہ کو بنیاد بنے خبر ہے کولا ابھی تم دا پتہ نوا تو دسی کو ڈیر واضح ہے کہ دا انور حق کاکر سے بن جڑے اغا دا پاکستان دے اسٹیبلشمنٹ پر مرضی بند راغلے دے اپنا دے دے چاغا دے اسٹیبلشمنٹ دے مرضی نے خلاف را دی یا دا وہی ڈائریکشن جی دی اغا پما خبانی نوڑی
ہارون رشید سے پاکستان نیشنل پارٹی دے اختر منگل او بلے چے دا اغا دا عوامی نیشنل پارٹی دا نو د دوی چې کومې اندېښنې دي تاسو ته ښکاري چې په دا راتلونکي سیاسي سیټ اپ کې هغه د ځان مستقبل نه وویني کنه هغه څه کوم اختلاف یې شیدي هغه په اصولونو یا په سیاسي فکر او نظر باندې ولاړ دي؟
ګوري د دوانو ګوندونو چې کوم اعتراضات مخې ته راغلي دي هغه بنیاد هم یو شی دی چې انوار الحق کاکړ صاحب چې دی هغه د اسټابلیشمنت نرسری کې پروان مخکې شوی دی او دی دا وی کس دی نو دی د وجه اندېښنې ډېرې زیاتې مخې ته راځي. دا دوه تاسو یاد ساتئ چې ورکوټې ګوندونه دي، د صوبایي ګوندونه دي چې کوم مرکزي هغه دي هغوی په هیڅ خبره نه دی کړې او د دوی دونه زیات مهم حیثیت نشته. اختر منګل صاحب هم ډېر یو لیمیټیډ رول دے پا بلوچستان کے، حالانکہ نیشنلسٹ پارٹی دا اور پخوانے پارٹی دا اور ڈیر دے دوی اگر دی پرفارمنس دے دے صوبے دا پارا ان دا واسے این پی ہم ڈیر سائیڈ لائن تشوے دا نو دوی خدا ایفورڈ کولے شی چے دوی اعتراضات پبلکلی اچت کی او مخ ترا ولی خو چی کم اصل پارٹیانی دی آگوی پہ غلی دی اصل آگا میٹر کئی چې دوی کسه اعتراض وکي خو مسلم لیگ نون خو چې څنګه دا مونږ تعویل کیږي چې نوم مخه ترالو هغه ایکسپټ کو نو هغه طرف نه خو هغه نشته خو پیپلز پارټي طرف نه ابتدا کې څه ریزیسټنس راغلی او څه اعتراض پر راغلی خو بیا هغه هم فیصل کنڈی سے ٹی وی ترا لو اور زمین پہ اس اعتراض نشتا اور بس چکم وزیر اعظم واک اور کڑے نو آگوئی چکم فیصلہ کڑے لامن تا اس قابل قبول دے نو دوی پارٹیاں نے دا غٹے پارٹیاں نے دا ذہن کے او دا دماغ کی خبر لری چې دوی کا اوپنلی اسٹیبلشمنٹ خلاف اس پدے وقت کے سماج جوڑی نو بیا الیکشن کے دوی لڑے سخ نقصان نو دا غی دا وجه دوی سٹریٹیجی ہم دا غدا چی فی الحال خوی چی ارسو کے کسے ادرو لے دے کوشش کو چی آغی سر او چلی گو دا ٹاکنو تزان ہو رسو و آغی کے بیا گورو چی آغی کے الیکشن سنگا کی گی پارٹی اخپل اسٹیبلشمنٹ سر ہم رابطی دی ڈیلنگ ویلنگ ور سر کی گی لگیا دا نو آغی اخپل زان لائیو چینل کلاو دی نو کاکڑ صاحب خپل لیجیٹیمیسی چې دا هغه ثابتول د لپاره سزيات کوشش ضرورت نه ده هر څوک په پاکستان کې پوهیږي چې اصل اقتدار په 50 لاس کې دی او طاقت څوک لري او چا سره خپل وړي
تاسو مننه هارون رشید صاحب عبد الله مومن صاحب تاسو بیا راغاست نو که تاسو خپل خبره جاری وساتي یعنی تاسو تر دې د پوره خبره وکړي چې هغه ممکن د چې اسټابلیشمنت له خوا ځخه د نو مرکل سوی پر ځای د دې چې اپوزیشن لیډر راجا ریاض یا بیا شابه شریف تر په خو سوال دا دی چې د سیاسي پارټي سره تعلق لري او د سینټ غړی هم او په سیاسي نقطه نظر معلوم دی نو ستاسو په نظر باندې د څومره کولای شي شفاف انتخابات کې نکړي
آیا پاکستان کی ناممکن ہے کہ روان سٹوک میں تو کہ یا کا یو کا گچ دے انتخابات کی دیگر تولی نو دی جی مختلف ایشوز کی دیگر غم کے طرح دی یا خدا دے کہ گتا تو گرے پتیر یو رس کے بلوچستان کی دسے بندر اٹیک شو او د بلوچستان انسرجنسی کی دا اغا ډیر تیز کر په مخه مطلب تیزی کی لگا دا او تا ټیکنه اون کیږي کاکر سے سیدھے اغا نه صرف دہشتگردی معنی عالمی او قومی سیاست معنی بلکہ بلوچستان پہ انسرجنسی ہم دیر پویا دے او اس کے لئے چین علاوہ پر پاکستان تراغلی نا پاکستان نا چونکہ دا فارن آفیس کور کو ہوں آگے کے دو مطالبی دا پاکستان نکڑے ہوچے او منگتا سیاسی سٹیبلیٹی پکار دا او یہ او منگتا امن پکار دے نظام پر خیل پہلا خو دا سیبیلین حکومتوں نے با پاکستان کی اور نشید کے تغنبتی تا اشارہ ہوں مکڑا چناوی اس حیثیت نہیں فوج اسٹیبلشمنٹ دا آپریشن کے اور غاڑی اگے خپل مرضی باندې کوي پارلیمان کی هغه صرف یو سیاسي ربړ ټریم په داوی دمرا اهمیت دې هغه ته نشته ده نو دا دا خبره هم مخ ته راځي چې را په ملک کې کوم انسرجنسی را کوم دهشتګردی دا هغه خدمت لپاره فوج دې هغه یو نوی اپریشن ترته تللی شي دې سره سره بلوچستان او چې کوم مسله دا هغه د دې دوه طرف ته هغه چې پاکټ کې یو انفلوئنس لري هغه نو هغه هم کچرته مذاکراتو په صورت کې نه حل کیږي د کوم نه ناراض بلوچ مسله ده نو هغه کې بیا کې دوی یو بل آپشن چې ده هغه طرف ته نه شي او تر دې دا چې سټیبلیټی پاکستان ته سیاسي سټیبلیټی پکار ده نو دوی دا نظام څه هغه پوری چلی حل خبر نه به هم کیږي خبره ده چې پاپولیشن ده زما په خیال دغه د کاکړ سے پلاس کې نه ده څنګه چې 2018 کې هم یو نگران حکومت نه تو خو اسټیبلیشمنت غوښتل دغه الیکشن چې هغه د عمران خان په ځوله کې واچول شي هغه وکړی شو نظام نظر دانه دی چې کاکړ صاحب په دې کې څه کردار چې دی هغه ادا کړي خو دا خبره ډېره واضحه ده چې الیکشن چې دی هغه داسې ښکاري نه چې فروری یا مارچ کې هم وشي خو بیا هم ایشوز دلته دا دي چې هغه الیکشن نه بغیر به سټیبلټي
یو بل تصور دی او زه بیا دا سوال بیا وروسته له هارون رشید صاحب هم کومه د تاسو سوال دام دی یو بل سوچ فکر دا ټول خبرې چې دی هغه بے ثبوت دی او د خلکو نظرونه او فکرونه دی او اندازې دی یو اندازه دام لګی چې یو هارون رشید صاحب هم خبر وکړ تاسو هم وکړه چې پاکستان زیاتره سیاسي پارټي وایي چې د نوې سرشمیرنې له وجې ځخه کېدای شي انتخابات د آئینی مدت نیوي ورځې ده درې میاشتې ده
دا په ځای دا اوږده شي او دا څلور میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې سي ځکه چې هلکه بد نه به کوي. خو یو بل تصور دا تاسو هم هغه طرف ته لږ اشاره کوي چې هغه دا دی چې کېدای شي د انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت چې دی هغه یوازې دا نه چې شپږ میاشتې پاتې سي بلکې دا کېدای شي یو کال یو نیم کال پاتې سي. دا هسې اندازې دي تجزیې دي کنه په دې کې یو څه داسې مواد شته چې سړی ویلای شي چې په دې خبرو یقین کېدلای شي.
تاسو کتلی پاکستان تاریخ کې یا فور ریټایرډ بیوروکریټ راځي نگران وزیر اعظم یا د دې سره سره ریټایرډ جج راځي هغه امپارشل راځي د کاکړ سره خپل تقریر کې دا بتورې نگران وزیر اعظم کاکړ سره سره زمون بسو درجنونو ملاقاتونه شوې دي. اگر ته په خپل ځان کې یو سیاسي سړی کم او یو ټیکنوکریټ زید دی هغه زه تر پریکټیکل اپروچز باندې ټین ساتي او سره پاکستان یا هندستان کې کوم روایتي جمهوریت ته هغه نه هټ کړ ایو نظر لري ابو تاسو کتلی په بلوچستان کې د وایس اف بلوچستان په نوم باندې کوم میډیا جوړ شوی او آنلاین او دا موږ ته سره کېدل چې دا د انفارمیشن ډپارټمنټ په سیور کولې او سپانسر کیو هغه بنڅو نو هغه د هغه توکي هم هغه تور کړی و چې تا د دې مواري هېتي دا دا کوا نو تاکي ته تایناتي چې دا هغه چون کې سیاسي پاتوم نن په دې باندې ډېر ډېر هغه دي اغه مطلب د اخکاری چرته کاکړ ته کوم ټینه ورده اغه د وګدې مودې پورې تل شي او اغه د دې نخکاری الیکشن بدوم رزر وشي د دې ډیر اپشن ټو اغه مخه تراتل او په هغه باندې د خبر به کېده چې کوم نمبر یې اسلام آباد نتلو د هغه باندې په پندې تر آزاد کول او کوم نمبر یې پندې نه راتلو د هغه باندې اسلام آباد کې مستقبل په سیاسي منظر نه باندې فوري نشان نه چیرې هغه ته دې نو د کاکړ ته کوم ذہنیت دی یا د کاکړ ته چوس نږدې کوم مستقبل ماضي دی په پاک کې دا هغه د چناو کې دی دا هم ډېر سټریټیجیکلی شوی دی او د دې کاري د دې چناو نه چېرې اسټابلیشمنت دی په پاکستان کې یو یو غټه منصوبه لري چې دا نگران حکومت کې دی هغه د اوږدې مودې پر وځنډو
څه مننن عبد الله مون صاحب هارون رشید صاحب لکه څنګه چې عبد الله مون صاحب زخمه پښتنه وکړه چې دا خبره کول چې دا یوازې شپږو میاشتو خبره نه ده یا د څلور پنځو میاشتو نه ده بلکې دا اوږدې مودې لپاره دی یو نیم کال یو کال تر دې وخت زیات ممکنه ده وي. نو دا خبرې هسې هوایي خبرې دي ګنګوسې دي اندازې دي تجزیې دي کنه دي کې څه مواد شته چې سره یقین باندې وکړی شي؟
کاکړ صاحب زما په خیال دا ستاسو دې تاسو ته راتلو نه مخکې یو زبل خبره کوم تاسو دلانه تاسو کوچې شفاف انتخابات امکان لري کنه؟ نو هغه باره کې زه دوه ویل غواړم چې الیکشن خلا لري دي او هغه پری پول ریګینګ چې دی هغه پروسس الریډي شروع شوی
دی تر انتخابات لمخه چې کوم داندل دي هغه تاسو شروع شوی دی
بالکل هغه الریډي کتا سو کور نو اوس دی وخت کې ټول غوندونه چې کوم مهم غوندونه او پی ٹی آئی ته بالکل پکې لیول پلیینګ فیلډ اویلیبل نه دی غوی ته هموار میدان دستیاب نه دی دی وخت کې ټول خلک چې دی یا خو روپوش دی یا سیاست پرې خې دی او پارټی چې دا هغه تقریبا ختم شوه دا عمران خان هم په جیل کې دی نو دی کې دا پټه چې دونه مقبول پټه وا اخر پورې او اسټابلیشمنت سپورټ سره درې نیم کال پاکستان کې حکومت کړی دی نو هغه اوس دی وخت کې بالکل په دې حیثیت کې نه دی چې دا الیکشن یا ټاکنو کې برخه واغلی نو بر دې الیکشن او تاثر چې دی شفاف به هغه ماته نخکاری چې ډیر داسې امید لري چې سو پورې خبره ده دی کاکړ انوار الحق کاکړ صاحب حکومت چې دا بسونه چلی نو هغه بارا کې هم چې څنګه تاسو وې چې ثبوت خنشتہ خو چې کوم اویلیبل تاسو وګوره دا زمونږ ریسنت هیستری وګوره دا روستو شپږ میاشتې یو کال ارسو وګوره په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې اسمبلیانه ماته شوې دي او په کار داو آئین او قانون حساب سره چې درې میاشتو کې الیکشن یاته شوې وي دا په پخو کې په دې کال مې کې دا خبره سرتره شوې بوا خو او نشو اوس پورې خبره روانه ده او سوق په نه اعتراض کولې شي نه په احتجاج کولې شي نه سوق په خبره کولې شي او خبره بالکل ټپ خپل ځای باندې ولاړ دي نو ښکاری دغه سي کداغه سټریټیجی د اسټابلیشمنت او چې کوم نگران حکومت اوس دې نو هغه کې کبیا دوی درې میاشتو کې نه کوي او شپږ میاشتې اخلي کس کال اخلي ماته زیات پکې فرق به نخکاری نو الریډي چې کوم مونږ ته اویلیبل اویډنس دی هغه کې خو نخ کاری چې
یعنی
پاوو دا به ډیر زر
دی او جی کی ارون رشید صاحب یو منټ کې کې جواب را کی ځکه چې وخت کم دی. نو زه به عبد الله مومن صاحب زخم یو سوال کوم هغه دا چې کتا سو اس چې په لاند وخت کې نه کیږي او عبد الله مومن صاحب هم دا وایي چې دای سي دا تر شپږ میاشتوم دا کیسه وجدا سي. نو د پاکستان سیاسي پارټي خطر دی هدا پوری شکاری چې متفق دي چې د الکبندوی پوری دا کېدای سي تر دې درې میاشتې زیات شي نو څلور پنځه شپږ میاشتې خو کدا ته شپږ میاشتې زیاتې شي نو د پاکستان ټول سیاسي پارټي چې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي پی ډی ایم تحریک انصاف دا ټول شامل دي دا به دغه یو ارینجمنت یا دغه طریقې کار به ومني
دا به هغه وخت کې بیا موږ ګورو چې هغه وخت کې حالات څنګه دي. ما ته نه ښکاري چې ک پی ټی آی مقبولیت شپږ میاشتې نه پس څنګه سي کبر قرارو نو بیا ما ته نخاري چې هغه وخت کې هم پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې دی هغه بغواړي چې الیکشن زرته زرو شي هغه خو هم ټایم باینګ کوشش کوي چې وخت واخلي چې سونه زیات وخت والی چې دا پی ټی آی بالکل د سره ختم شي او د دې مقبولیت ختم شي او د دې سپورت چې دی عوامو کې هغه ختم شي نو هغه تبا هم منتظر وي. نو کدا حلقہ بندیان پورا نشوي نو کې دي شي هغه وخت کې هم شي نو امکان دغه دی چې دوی دا فیصله په دې باندې باندې زیات انحصار لري چې پی ټی آی پوزیشن هغه وخت کې سره
عبد الله مومن صاحب لکارون رشید صاحب وایي چې چرته دا لشپږو میاشتو زیاتې شي نو ممکنه ده که پی ټی آی چې دا هغه مقبولیت لري نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون او دا نورې پارټۍ چې دي هغه په دې باندې اعتراض ونه کړي که دا انتخابات لږ نه وخت سي ستاسو په خیال باندې دغسې یو صورتحال جوړېدای شي او که جوړېږي نو بیا دا ګوندونه چې دي دا به اعتراض وکړي که نه؟ د هارون رشید صاحب چې کومه خبره ده هغه تاسو ته سمه ښکاري.
عمران خان حکومت و پاکستان کے نتول سیاسی جماعتوں نے پی ڈی ایم نے چترائی لان دے اور وہی کمل کے انتخابات وقتل چونکہ ریاست اور ریاستی اداری اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سر ولاڈو نگر اور قومی سیاست کے کس قسم بدلون چلے آگا نہ کرا کے دو اور پی ڈی ایم رات لو سرا کیونکہ ریاست میں بل طرف سے ولاڈو پی ٹی آئی مزاحمت سے دے آگاہ امپیکٹ سے آگاہ نہ ہو جاؤ نون لیگ کے سینئر وزیران دے اگوئی دا خبر اگئی چیرا یو پدے جنگل کے کم خمار دے اگو کو یو پالوان زمون دے پار را ہزار کو کوئی یرا دادا خطرہ دادا چیرا دا پالوان سے دے آگا زمون طرف تخلر آگا دا شیر سے دے خمار دا زمون طرف تخلر آوانا رہی مجھلتا یو خطرہ کو ہر وقت کے موجود دا اور اسٹیبلشمنٹ یو غٹ منصوبہ چیدا آگا لری اگر زراعت حوالے سے رحم لری اگر اکانومی حوالے سے رحم لری دین علاوہ ملک کی انویسٹمنٹ راتلو حوالے سے یو انڈر ون امبریلا جسم انیشیٹو شروع کرے داغا ہم لری زما پر خیال اوی ذہن کی دادا دغه جنرل باجوا هم د باجوا ډاکټر ایس کلم باندې
نو سیاسی پارٹیانو به دا ټول خبري وسره ومني یعنی دا مودا چې وګد شي دا به ټول ومني دوی دا خبري وسره که یو منټ کی جواب راته زما
نظر دا نه دي چې پاکستان کی سیاسی جماعتونه دومره طاقت لري یا سیاسی نظام دومره مضبوط دے عالمان دومره مضبوط دے یا غبا خپل لیجیٹیشن نہ یا خپل مزاحمت نہ قومی سیاست کې دې تو بدلون نه ولی آل دو د جسټس فایزی سا چې بیا غبا په سپتمبر کې د خپل عہدې حل فلی هغه نه بس کته بدلون راځي او د دې طرف نه دباو راځي او الیکشن وشي یا غیر جمهوری یا غیر آئینی اقدامونه چې دا غیر لار وځي دا چانس پښته دي او سیاسی جماعتونو کې یا په پارلمان کې دومره توان نه شته داغه د چبېشمنت روکړې یو منصوبه هم هغه خلاف داغه په بدلون ته د خپل مدایبت تراولې
ډېر ډېر مننه عبد الله مومن صاحب ستاسو او هارون رشید صاحب ستاسو زکه چې وخت هم دومره په بحث کې د برخه اخیستو ډېر مننه. داود مشال ترنا لاندې چې پکې مو د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لخوا د غیر جانبدار او شفاف انتخابات کولو په اړه ستا پښتني د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید او د ډان ټلویزیون خبریال عبد الله مومن سره چړلې بحث پای ته ورسېدې. عبد الله کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس دو لس زره یو سلو دیرش او 15315 پیټا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږونه تر وو بجو، د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شئ.